پروګرامونه لګرمي مخکې لاس پجې شوې ده سفي ولستان ایگزایم د ازادي روډیو دغه پروګرام ته راغلاست او امپایل په خبرونو کوو.
د عراق په عین الاسد اډا باندې د دوشنبه په شپه د څو راکټونو د لګیدو په پایله کې یو شمیر امریکایي پوځیان ټپیان شوې دي. د امریکا دفاع وزارت پینټاګان د پوځیانو د ټپي کېدو خبر تایید کړی. د امریکا دفاع وزارت یو چارواکي دوشنبه ماښام رسنیو ته ویلي د لومړنیو شواهدو په اساس څو امریکایي پرسونل ټپیان شوې. هغه ویلي چې د عین الاسد اډې چارواکي د اوښتي زیان په ارزونې بوختي او وروسته به نور جزئیات شریک شي. پر عین الاسد اډه باندې چې د عراق په انبار ولایت کې امریکایي پوځیان پکې دیره دي، دغه راکټي بریدونه په داسې وخت کې شوي دي چې څو ورځې مخکې په عراق کې د ایران پلوي ملیشه ځواکونو څلور جګپوړي قمندانان وژل شول. تر هغه مخکې هم په تهران کې د حماس ډلې د سیاسي دفتر مشر اسماعیل هانیه په یو برید کې چې ایراني چارواکو پړه پر اسرائیل ورواچوله وژل شوی و. د ایران چارواکو د لبنان حزب الله ډلې ویلي چې له اسرائیلو به غچ واخلي. په کندهار کې دوه نیول شوي خبریالان محمد ابراهیم محتاج او محمد یار مجرو خوشی شول. د افغانستان د خبریالانو مرکز د دغو دوو خبریالانو د خوشی کېدو د اقدام هرکلی وکړ، خو ویې ویل پر هغوی لګول شوي تورونه شفاف نه دي. دغه مرکز د طالبانو له ځایي ادارې غوښتي چې د خبریالانو حقونه رعایت کړي او پر هغوی له فشار راوړلو ډډه وکړي. د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد پرون تایید کړ چې محمد ابراهیم محتاج او محمد یار مجرو خوشی شوي. مجاهد په عین حال کې ویلي دا دوه خبرې لاندې خپلو رسنیزو فعالیتونو په ارتباط نه ونیول شوي. محمد ابراهیم محتاج د سرطان په دوشتمه او محمد یار مجرو د اسد په شپږمه د طالبانو د کندهار د استخباراتو له لوري نیول شوي وو. ایرانی چارواکي وایي د افغانستان پولې ته نږدې په دوغارون کې لګېدلی اور له څو ساعتونو وروسته وژلی. پرون په دوغارون کې د افغانستان او ایران د ځانګړي اقتصادي زون د تیلو په ټانکونو کې پراخ اور ولګېد. د ایران دولتي رسنیو راپور ورکړ چې په اور کې څلور کسان ټپیان شوي. د ایران تسنیم خبري آژانس د تایپاد د چارواکو په قول ویلي د اور وژلو په عملیاتو کې د افغانستان د اسلام کلا بندر اتفاقیه هم برخه اخیستې. د تسنیم پر اساس په دې پیښه کې څلور ټانکرونه سوځېدلي چې درې د ایرانیانو او یو د افغانانو وو. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت تر لاسو په ډیرو هیوادونو کې د افغانستان د سفارتونو او قونسلګریو لوري صادریدونکي ویزې او نور اسناد نه مني. د طالبانو د بندنیو چارو وزارت پرون پر خپل ایکس پانل لیکلي د جولای له دیرشمې نیټې وروسته هغه اسناد ورته د اعتبار وړ نه دي چې په بریتانیا، بلجیم، سویس، فرانسې، یونان، ایتالیا، پولند، ناروې، کاناډا او استرالیا کې د افغانستان سفارتونه ورکوي. طالبانو ویلي دغه سفارتونه له بهرنیو چارو وزارت سره همکاري نه کوي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د اروپایي هیوادونو په منځ کې په هالند، اسپانیا، بلغاریا او چک جمهوریت کې د افغانستان له سفارتونو او د جرمني د مونشن له قونسلګری صادریدونکو اسناد د منلو وړ بللی دي. یو شمیر سفیران او ډیپلوماټانو چې د طالبانو له حکومت سره له همکاري او تعامل ډډه کوي ویلي د طالبانو له اعلان سره سره به قونسلي خدماتو ته دوام ورکړي. نامعلومو وسلوالو په جنوبي وزیرستان کې د یو ښوونځي دوه ښوونکي وژلي. پرون ځایي پولیسو ویل حمله کوونکي د پیښې له ځایه تښتېدلي، خو دوی یې د موندلو لپاره پلټنې پیل کړي. سږکال په وزیرستانو کې چې اوس په خیبر پښتونخوا ایالت پورې اړوندې سیمې دي څو ځلې پر ښوونځیو بریدونه شوي، خو تر اوسه د هیڅ حملې مسؤلیت کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی او نه هم په دې تړاو څوک نیول شوي. له پاکستان بل خبر دا چې د پاکستان پوځ اعلان کړی د امنیتي ځواکونو د روان کال له پیل راهیسې په هیواد کې د ترهګرو ډلو پر ضد 23,622 عملیات کړي. د پاکستان د پوځ ویاند احمد شریف چودري پرون په یو خبري غونډه کې وویل په یاده موده کې د پاکستان 109 پوځیان وژل شوي. د په وینا پوځ یوازې په 15 ورځو کې 2,045 عملیات کړي. د هم ویل چې په 15 ورځو کې 23 ترهګر وژل شوي. او د مالی پوځي چارواکو په دغه هیواد کې د یاغیانو په وروستیو حملو کې د کیف د احتمالي رول په اړه له اوکراین سره اړیکې پرې کړې. اوکراین په غبرید کې چې په لسګونو روسي عسکر پکې وژل شول لاس لرل رد کړل. د مالی په شمال کې چې زیاتره اوسیدونکي توارق قبایل دي وسلوالو ډلو ویلي دوی تیره میاشت د الجزایر پولې ته نږدې لږ تر لږه 30 حکومتي سرتیري او د واګنر شرکت 40 کرایي وسلوال وژلي دي. د ایران د بشري حقوقو سازمان هنګاو په ایران کې لاوان کډوالو سره چلند ناورین وبال او لاوان کډوالو سره د غڅ په وړاندې خبرداري ورکړ چې د سازمان حکومتي او ټولنیزه توکم پالنه بللې ده. د سازمان په ایران کې نه یوازې لاوان کډوالو سره چلند توکم پالون کې بللې، بلکې ویلې دي حتی له هغو ایرانیانو سره هم تبعیضي چلند کېږي چې افغاني سابقه لري. د سازمان په تیرو میاشتو کې په ایران کې د اعدام شوو افغانانو شمیر تر 15 زیات خواله ده. تفصیل له اسمت ساروانه ورو.
د ایران د بشری حقوقو سازمان هنګاو په ایران کې له افغان کډوالو او حتی هغو ایرانیانو سره چې افغاني سابقه لري چلند ناوړه وباله او له افغان کډوالو سره د حکومت او خلکو د توکم پالنې په وړاندې خبرداري ورکړ. هنګاو پرون دوشنبه په یو راپور کې د ایران په اسلامي جمهوریت کې د انتخاباتو په اړوندو بحثونو کې د افغان کډوالو د شړلو له بحث څخه نیولې په ټولنیزو رسنیو کې د افغان کډوالو د شړلو تر خوشتنې پورې مواردو ته اشاره کړې او ویلي په وروستیو میاشتو کې په ایران کې د حکومت او ټولنې له لوري د افغانانو ضد توکم پالنه اوج ته رسېدلې ده. د هنګاو د احصایې له مخې په تیرو اوو میاشتو کې لږ تر لږه 15 افغان بندیان د ایران په زندانونو کې اعدام شوي دي. تر دې یوه ورځ وړاندې د یکشنبې په ورځ په ناروې کې ډیره د ایران د بشري حقونو سازمان وویل چې ایران په تیرو اوو میاشتو کې 40 تنه افغانان په بیلابیلو تورونو اعدام کړي دي. دغه سازمان ویلي چې په دې موده کې لږ تر لږه 300 کسان د ایران په زندانونو کې اعدام شوي دي، په دوی کې 15 ښځې، 240 بلوچستان، 40 کردان او پاتې افغانان دي. راپور شي چې له 300 اعدامونو څخه 102 د مخدرو موادو په جرمونو پورې تړاو لري. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو پخوانی استاد او د حقوقي چارو متخصص پوهن نصر الله ستانکزی وایي په ایران کې افغانان د نړیوالو منل شویو حقوقو او د دوه اړخیزو تعهداتو خلاف اعدامیږي. شاغل ستانکزی آزادی رادیو ته وویل
هغه نړیوال ستاندردونه یا د عادلانه محاکمې موازین چې ایران هم منی د ملګرو ملتو د غړي هیواد په توګه د افغان مجرمینو په تیره بیا د اعدامیانو په هکله نه دی رعایت شوي. له بلې خوا نه هغه قنسلي اړیکې چې دواړو هیوادو ترمنځ شته او قنسلي اړیکو د 1963 کال د کنوینسون له مخې ایرانی مقامات باید په ټولو حالاتو کې د مجرمینو حالات مربوط قنسلګرۍ ته اعلان کړي. متاسفانه د هغه هم څرک نه لګېږي. همدارنګه د ملګرو ملتونو د اتم پریکړې چې په 2006 کې تصویب شوی د هغه نه هم چې د اعدام په هکله پکې موضوعات دي له هغه نه هم ایرانی مقامات سرغړونه کړې.
پوهن ستانکزی همداراز وویل چې پر یادو ستونزو سربیره د ایران له لوري د افغانانو په اعدامونو کې بله ستونزه دا ده چې افغانستان او ایران په خپل منځ کې د مجرمانو د استرداد موافقه لري چې ایرانی چارواکو دا مسئله له پامه غورځولې ده. د په عین حال کې د افغانستان تیر حکومت او د طالبانو حکومت د مسئلې ته پر نه پام کولو ملامت وبلل. هنګاو ویلي افغان کډوال په ایران کې له څو لسیزو ژوند کولو او کار کولو سره سره د استوګنې معتبر کارتونه نه لري او اجازه نه ورکول کېږي چې د ایران په 14 ولایتونو کې ووسی او له تهران، البرز او قم ولایتونو پرته یوازې په ځینو ولسوالیو کې د اوسېدو اجازه لري چې د کار په ایران کې د اپارتاید وضعیت ته ورته حالت رامنځته کړی دی.
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
د عراق په عین الاسد اډه باندې د دوشنبه په شپه د څو راکټونو د لګیدو په پایله کې یو شمیر امریکایي پوځیان ټپیان شوي دي. د امریکا دفاع وزارت پینټاګان د پوځیانو د ټپي کېدو خبر تایید کړی دی. د امریکا دفاع وزارت یو چارواکي دوشنبه ماښام رسنیو ته ویلي د لومړنیو شواهدو په اساس څو امریکایي پرسونل ټپیان دي. د پینټاګان دغه چارواکي په خبره د عین الاسد اډې چارواکي د اوښتي زیان په ارزونې بوخت دي او وروسته به نور جزئیات شریک شي. رویټرز راپور ورکړی چې دوه راکټه پر عین الاسد اډې چې په انبار ولایت کې امریکایي پوځیان پکې دیره دي لګیدلي. یو بل راکټ دی اډې ته نږدې په یو کلي کې لګیدلی چې زیان یې نه دی اړولی. په عراق کې میشتې د ایران یوې نیابتي ډلې ادعا کړې چې دوی دا بریدونه کړي. دا بریدونه څو ورځې وروسته له هغه شوي چې د امریکا په یو برید کې د ایران پلاوه څلور افراطیان په عراق کې ووژل شول. پر عین الاسد اډې داسې وخت راکټي بریدونه شوي چې په منځني ختیځ کې د شخړو د پراخېدو اندېښنې زیاتې شوې دي. که څه هم د غزې د جګړې په پیل کې په پرلپسې ډول د عین الاسد په اډه باندې توغندي لګېدل، خو په وروستیو میاشتو کې درول شوي وو. د بیروت په جنوب کې د لبنان د حزب الله ډلې د یو جګپوړي قومندان فواد شکر او په تهران کې د حماس د سخت دریزې ډلې د سیاسي دفتر د مشر اسماعیل هانیه له وژل کېدو وروسته د ایران چارواکو او د لبنان د حزب الله ډلې منشي ګواښ وکړ چې له اسرائیلو به خامخا غاچ اخلي. حماس د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا ترهګر سازمان ګڼل کېږي. اسرائیلو د فعال شکر د وژنې مسولیت په غاړه اخیستی، خو د اسماعیل هانیه وژنه یې تایید یا رد کړې نه ده. د سیمې په موضوعګانو کې به پات شو. له هغې ډلې دا چې پر اسرائیل د ایران د برید د احتمال له زیاتېدو سره هغو هوایي شرکتونو ته چې الوتکې د ایران له فضا تیریږي ویل شوي چې خپله الوت لاره بدله کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند ناصر کنعانی پرون ویل اسرائیل ته د ځواب ورکولو حق ځان ته خوندي بولي، خو تهران په سیمه کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو هڅه نه کوي. په همدې حال کې د اسرائیل د باندنیو چارو وزیر وایي معلومات یې ترلاسه کړي چې ایران پر اسرائیل د برید نیت لري. جزئیات له عصمت څاروانه اورو.
په داسې حال کې چې په تهران کې د حماس د سیاسي څانګې د مشر اسماعیل هنیه له وژل کېدو وروسته په سیمه کې کړکېچ په زیاتېدو دی. د ایران د باندنیو چارو وزیر وایي د اسلامي همکاري سازمان د باندنیو چارو وزیران سبا چهارشنبه په سعودي عربستان کې د ایران په غوښتنه بیړنۍ غونډه جوړوي. دا له 2000 میلادي کال راهیسې د اسلامي همکاري سازمان چې 50 غړي لري د وزیرانو څلورمه غونډه ده. په داسې حال کې چې نړیواله ټولنه په منځني ختیځ کې د جګړې په اړه اندېښمنه ده، د جروسلم پوسټ ورځپاڼې د دوشنبې په ورځ د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر اسرائیل کاتس له قوله وویل چې د ایران حکومت پریکړه کړې چې پر اسرائیل برید وکړي. د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر وویل چې د ایران د باندنیو چارو سرپرست وزیر علي باقری کنی په اسرائیل باندې د برید پیغام د هنګری د بهرنیو چارو وزیر پیټر سیارتو ته لیږلی او ښاغلی سیارتو کاست په دې اړه معلومات ورکړي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو لوی کمشنر ووکر ترک هم په منځني ختیځ کې د کړکېچ د زیاتېدو د خطر په اړه جدي اندېښنه څرګنده کړه او په ټولو اړخونو او نفوذ لرونکو دولتونو یې شخ وکړ چې د اوسني ډېر ناامن وضعیت د کمولو لپاره سمدستي اقدام وکړي. پرونجی وډلې چې له جرمني، متحده ایالاتونو، ایتالیا، بریتانیا، جاپان، فرانسې او کاناډا څخه جوړه ده په منځني ختیځ کې د کړکېچ کمیدو او زغم غوښتنه وکړه.
نیما نړۍ
سره دمیان خلیم را باندې ولګول.
امریکا کمپنۍ ته زړه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس وا ژړل د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د دې ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
د خیب ریوی بل زمام ریشه چې ما شام شي ژوندون با خیر هم د کيو سره خیال تمام سي.
دا غږ د اقرا مجلې د مدیر مسؤل فتانی ژوند وو. اغلی فتانی ژوند په کابل کې د اقرا مجلې په نوم په یوه آنلاین مجلې کار پیل کړی. د مجله د نجونو او میرمنو لیکنې د نثر او نظم په برخه کې رانغاړي.
موضوعونه انتخابوم کله ژوند، طبیعت، انسانان، اجتماع، دوستان، ان خیالي نړۍ غو نه لیکم، به همداسې لیکنې کوم ساده.
نن پام دی خپل خبرې کوم ملتي موخړی. قدرمن اپتونکو، افغان میرمنو د تاریخ په اوږدو کې دا خودلې چې دوی په هر ډول سخت شرایطو کې د کور له مسؤلیت سره په ادبي ډګر کې هم ماته نه مني. خپلې لیکنې که نظم وي یا هم نثر تر لوستونکو رسوي چې یوه بیلګه یې هم اوس د اقرا مجلې رامنځته کول دي. فتانه ژوند هغه افغان پیغله ده چې په دې مجله کې ګڼو میرمنو او انجونو ته د دې زمینه برابره کړې چې خپلې لیکنې تر لوستونکو پورې په آنلاین ډول ورسوي. اغلی ژوند سره وروسته خبرې کوو. اوس د دې مجلې د یوې لیکوالې رابعه امرخیل خبرې اورو.
یو وخت کې چې زما د بښ کې ګډون کړی او وخت هم ډیر ښه دی، یعنی ډیر ښه زمينه مسله سي حالت چې افغانستان کې داسې حالت واقع شوی دی چې نه دي تدریس او تشه نو موږ ته زمينه نه مسله او یو ځینې لار هم د آنلاین لار موږ پاتې چې پرې کې خپل کوشش او زیار وسنو تر دې موږ سره مرسته، یعنی ته ټول ډیر حمایت کوم چې دې زما کورونه د سما په هر لار کې هڅوي او ماته ډیر وایي چې باید پرمختګ وکړي او تر اوسه یعنی دا کوشني کوشني بریا او ځله خیر سره نو بریا او ته لار پیدا او ماټی رسوین په دوه موضوع غن انتخابوم کله ژوند، طبیعت، انسانان، اجتماع، دوستان او داسې اې معلومات راټول کړم داسې ان خیالي نړۍ غونډه.